السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږي کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ویدانت پتیل د څرګندونې پرون په یو خبري غونډه کې وکړي. ښاغلی پتیل زیاته کړه چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د تعامل تر ټولو مهم اصل دی. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړ. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې افغانی ټویټر لیکلی چې ښاغلی متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. د ښاغلي بلخي په وینا په دې کتنه کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د روانې غونډې په اړه هم خبرې وشوې او ښاغلي متقی ویل چې د طالبانو حکومت به د دې غونډې د څرنګوالي، اجنډا او ترکیب په اړه د زیاتو جزئیاتو له ترلاسه کولو وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه یې خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته ویلي چې د وارداتي برېښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه 420 میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي، بلکې له مخکې اداینه یې هم کړې ده. افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ټولو ډیره برېښنا له ازبکستان او ترکمنستان او دغه راز له تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې دي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله موسسه هم پکې دي په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې په سګنی ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړې چې له درې کلنې پرله پسې وچکالۍ وروسته ښایي د اوبو کمښت دوام وکړي او په بشري او پرمختیایي برخو کې د هیواد بحران نور هم ژور شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15 ترمنځ موده کې د تیر کال پرتله کمه واوره شوې. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمه ته د هغه 15 سفر دی. بلینکن هیله لري چې د سفر پر مهال به په منځني ختیځ کې د احتمالي اوربند د جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د ده هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل ته هم شرطونه لري.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
دغه شرطونه په څه معنا د چارو کتونکو مو پوښتنه.
دا شرطونه زه ګومان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. نن د کمپاینونو موده هم پای ته ورسېده او دا به هم واوري چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي دي.
تر لاس زر ډیر او زونه ډیر کسان په احتیاج په دې کاروبار باندې دا مایان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړی دي.
اوریدونکو کتر دوه همې نیمایي زموږ ملتیا وکړي. هلته درته د تاند څانګې اونیز خبرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 9:15 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. د دې وزارت مرستيال ویان ویدانت پټیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو تعامل د افغانانو بشري حقوقو ته په درناوي پورې مشروط وباله. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پلان راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو په کابل کې د خپل ډیپلوماټیک استازولۍ د بیا پرانیستلو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د وی پښتنې په جواب کې وویل بشري حقوقو او خوندزیو ته د نجونو بیرته تک له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقوقو او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپلو ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګري ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپلو تبعیضي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
د بلاس حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خبر کړي لیکل شوی، د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت توران دی چې له نړۍ سره د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغانجون او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موریدل چې د امریکا حکومت وایي په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماټیک اساسولې د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. دوی وایي چې له طالبانو سره د تعامل شرط هم دا دی چې طالبان بشري حقوقو ته درناوی وکړي. دا شرایط په څه معنا او طالبانو ته له امریکا سره اړیکې څومره مهمه دي، په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات پوښتلی دی.
دا شرطونه زه ګومان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوې ده دا د امریکا د خلکو لپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې، د هغوی لپاره اهمیت لري، د اهمیت ور مسله ده. اما اصلي مسله دا ده چې زه ګمان نکوم چې ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه، مخصوصا غربی ایوادونه، آماده وی چه ده طالبان و حکومت پر اسمیت و پیجنی، مخصوصا تر اغا وقت پوره چه ده جو بایدن حکومت دوام لری. دا مسئله بلکل ناممکنه خبره ده. پا افغانستان که یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده پا افغانستان که، پا امده خاطر جامعه بین‌المللی، ایالات متحده او د منطقی وادونه دا طول یو نوع عملگرا پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره، و امریکا هم پدا دو نیم کال طالبان سره علی کردی، او په قطر کې د ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
ښاغلی سادات، د سیمې هیوادونه بیا یو څه پر مخ تللی دي. مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک و مانا چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم راو پارول. دا د تازه سو ورځې وړاندې په تاشکان کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسیه هم د طالبانو استازه یا شارجه سفیر منلی، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی. اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یو موضوع وي؟
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسله، دا مسله کوم جمعی تصمیم نه ده. دا مشخص ایوادون ته ارتباط لري. هر ایواد، هر دولت د خپل ملی منافع و پر اساس غوالی چه طالبان سره اړیکه ونیسی. د منطقي مسله د غوی د مجبوریتونو په اساس ده، ځکه چې غوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادي منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقي دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. هم دا اوس دا خبره مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستي گروپونه، القاعده او نور دغه گروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقي دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغه غواړي چې د خپل امنیتی مسائل پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې دي،
بله،
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي.
ساده صاحب، وروسته پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونه هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان په رسمیت وپیژني. دوی هم امریکې سره د جامع بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت په رسمیت پیژنو.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو امیر عبدالواحد سادات چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
اوریدونکو، وړاندې به درته په پاکستان کې د انتخاباتو له وروستیو جزئیاتو وایو، خو اوس ورځو هلمند ته. هلته به له خپل خبریال نواورو چې په هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوی دی. دغه فارمونه کې بیلابیل ډول مایان یا کبان پالل کیږي، او مسولان هم وایي چې د عاید په وکی سرچینې ورته بدل سوی. تفصیل له خپل خبریالو.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزره زیات د مایانو فارمونه شتون لري، چې دا د پخوا په پرتله څو برابر زیاتوالی شي.
تیر پشان وز دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په پاک 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه اوس تقریبا چې موږ لیس کړی دی په هلمند کې تر 10000 ډیر اوزونه دي. ډیر کسانان په احتیاج په دې کاروبار باندې، دا مایان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړی دی چې په هلمند کې مایان وروزی او هغه راوړي چې په مارکیټ کې خرڅ کړي. مایان خو دا کوښنی چې چانچ کم دی، دا موږ د نورو یوادو څخه راوړو. بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو، بیا خلکو ته ورکوو. دلته دوی وړي خپل اوزو کې ورته چې هلته ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایي بزګر دی او وایي چې پخوا به خلکو په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېر خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. پخوا خو نور کښتونه و، مخکې وخت کې به تریاک خلک کرل، هغه دغو خلکو به بس خلاص اخیستې دي. اوس تریاک په افغانستان کې چپ شوي دي. اوس ډېر خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده، او په دا کار باندې اخته دي. او په هلمند کې پخوا د مایانو د فرمدارانو شمېر ډېر کم و، او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته و. کچېری دلته یې چېری جوړه سي، زموږ سره همکاري وسي، او د دولت لخوا یا د نورو مثال د خاصه، او موږ د یو خپل مایان چې چولاس نو بیا موږ تر ځان ته مانیږه او من پرمداران به ډیره کټ بیس خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو واده کړي، خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي. وایي چې وچکالی زپلی او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د اوس مهال د سخت اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زمر سر یو کومک وکي، زمر سر جدا چې کومک وکي چې هغه تاریخ کور کم کار مشته وکي، یا یو تخمونه راکي، یا موسیات راځي کی دا خلک ستړي دي. چې دیو دې شی راکې چې هغه تاریا کو رقم کار مشته و کې کټاریا کني یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل هیڅ اعلان نه جوړي تم ځکه د ټکټر او د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړولې.
هلمند د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښ کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدل.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ وه. په پاکستان کې په تیره په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت هم ترنګلی دی، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیولې دي. تفصیل له احمد تکلاور.
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8مه برای ورکوونکو د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي. د انتخابات داسې محل پلان شوی دی چې د پاکستان سیاسي ثبات له پښتنو سره مخامخ دی، ځکه د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی. د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي، خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډیره لیوالتیا نه لري، چې ښایي دا مسله په رایه ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي. له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شي. دا انتخابات داسې مهال تر سره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسیدلې او په تیره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسله والې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدی نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته، خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي.
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات په سکیورټي په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې په مکمل سکیورټي او خلک پر راضي او خپل ووټ پاتشي او هغه سکیورټي مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي خونړۍ حمله کړې دي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي. د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالاپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول همره ترنګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی. راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې اووه تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي، او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و، خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده. له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالانې له اوسه نیمګړي بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته په چاپریالي مسایلو تمکیګو پنځو نړیوالو موسسو یا غیر دولتي بنسټونو په افغانستان کې د وچکالۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې ده. دغه موسسو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې سګ ژمی یا د ژمی په لومړیو میاشتو کې د تیر کال پرتله ورخته واوره کمه و، نو دوی اندېښنه کوي چې ممکن وچکالۍ او بشري ناورین ورسره زیات شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پینځو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه پورز په یو غړ اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالی په 13 کلونو کې تر ټولو بد وچکالی وبلله. په دې سازمانونو کې د لوګي پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغه سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنې جمع د معمول په پرتله ګرم دي او د واوري کمواله د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نه خده. د اعلامیې لمخې دا بدلونونه په سګنی جمی کې د واوري او باران د کمښت لامل شوی چې افغانستان به له دریو کلونو پر لپسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې جوړ کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د تیرو کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 15 تر 16 سلنه اورښت شوی او د اورښتونو کمیدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغو سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په تیرو دریو لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشر دوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ تر څو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعه ګل وایي په خوا به د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول خو سږکال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
کروندګر د سرې او هڅو د پلورلو له امله پوروړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګانې وکیندي او سولري تختي وپیري خو د څا اوبه کافي نه دي. سږکال اورښت ډیر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. خو به ځمکه نرمه وه ځکه بارانونه ډېر.
د بلخ یو بل کروندګر سهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپی او بنجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپی او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغي ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوې. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وایي د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للمه باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شانو ته په امیدو یعنی په تیر سوي کال کې بارانو نه نو او په سګنی کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم هغه څه وچ راغلی ده چې کرنې آتا د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې شوي لکه د کندوز لکه نور د بغلان بعضي ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري هغه هم ډیر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه آتا وچ سو. کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې د چیخکاری وچکالۍ د لویو خارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی ده. د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
ساتیا
هم خېلی پوهه د سطح ډیر ټیټه شوې ده. خلک خپل د څښاک اوبه د خرو وسونو په وسیله لیکتوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډیر ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بیلابیلو سازمانونو چې لړلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره د مرستې غوښتنه کړې وه.
azadiradio.com
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله موسسه IIED وايي په افغانستان کې اقتصادي سقوط د لامل شوی چې په ځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. نور په دې راپور کې
د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وایي په 2020 او 2022 کلونو کې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې اقتصادي سقوط د دې لامل شوی چې بې ځای شوی ماشومان خزي او سړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر ساتونه کار وکړي. د مؤسسې د دوشنبه په ورځ د یوې څېړنې پایله خبره کړه او پکې لیکلي په هرات کې د 2023 کال په اکتوبر کې شوی زلزلو او د 2023 کال اکتوبر تر دسمبر له پاکستان د 500,000 افغان کډوالو راستنیدنی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په کورنۍ بې ځایه شوی او نیغ په نیغ اغیز کړی دی. د دې څېړنې په اوږدو کې راغلي د مخکینیو او اوسنیو بې ځایه شویو په ګډون اوس مهال په افغانستان کې 3.2 میلیونه داخلي کډوال شته. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه زیاتوي روان بشري ناورین د ټولنې په رواني او بدني سلامتیا او عاطفي وضعیت هم اغیز کړی دی. د دې راپور پر بنسټ په 2022 کال کې شپږ 50% خزو او 9% نارینه بې ځایه شوي هیله درلوده چې راتلونکی کال به یې ژوند ښه شي. د چاپیریال ساتنې او پراختیا نړیواله مؤسسه وای په کور دننه د بیزایې شوي ولډلې خزي د لګ مالی عاید لامله په خراب بوزید کړي او ډېر لګي کولای شي چې د خپل کورنۍ ارتیاوی د خپل کار لارې د عوایدو په وسیله پوره کړي. په دې راپور کې د خزو په ژوند او کار لګیدلو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دې چارې د کار روزګار او اقتصادي مسایل ورهاخوا د دوی په ټولنیز او رواني وضعیت ډېر اغېز کړی او ښځې انزوا ته وړي دي. په ورته وخت کې یوه بېځایه شوې چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد چې ازادي راډیو ته وویل نږدې کال وړاندې د وچکالۍ له امله له کندوز کابل ته راکډه شوه خو په دې ښار کې هم د بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله کړېږي.
زه د کندوز یم، غریبه یم، میړه مې غریب او ناتوانه دی، د یوې ډوډۍ پیسې هم نشو پیدا کولای. د سیمې وکیل او طالبان یو هم موږ سره همکاري نه کوي. خپله ناروغه یم، مخکې مې د خلکو جامې مینځلې، اوس جامې هم نشم مینځلی.
له پنجشیر کابل ته راکډه شوی قسیم هم وایي
موږ په 1401 کال کې هغه مهال چې په پنجشیر کې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه راکډه شو. هلته زموږ ډېر خپلوان شهیدان شول. موږ کابل ته راغلو، لږ وخت د خپل یو خپلوان په کور کې وو. ډېرې اقتصادي ستونزې لرو، ژوند یو ډول مقصد مخ ته وړو.
خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي وو د نورو بنسټونو په همکارۍ په کور دننه له بې ځایه شویو سره د نغدو پیسو مرسته کیږي. د ویلو ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نږدې 8 میاشتې وړاندې په یو راپور کې ناامني، بېروزګاري، اقتصادي ستونزې او اقلیمي بدلون په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو مهم لاملونه بللي وو. له دې وړاندې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو راپورونه ورکړي چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی، خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی چې په دې راپورونو کې یادونه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل راپور کې لیکلي روان میلادي کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان د نوي ژوند جوړولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف ای د دوشنبه پورز په خپل ایکسپانه کې یو ویډیوئی راپور خپور کړ او وی ویل له پاکستانه ایستل شوي کډوال د نوي ژوند د جوړولو لپاره د خوړو په پرتله زیاتې مرستې ته اړتیا لري. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې تر 500,000 ډیر افغانان بې له پیسو او شتمنیو په زور له پاکستانه ایستل شوي دي. ډبلیو ایف ای زیاته کړې نږدې ټول له پاکستان څخه په زور ایستل شوي کډوال له لوګي سره مخ دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره پیسې په پور اخلي. یو له دغو راستنېدونکو څخه چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي مېرمنې ناروغه ده او د مناسبې سرپنا د نشتوالي په ګډون د ګڼو ستونزو له امله سختې ورځې تېروي.
په ډېر بد حالت کې ژوند کوو. موږ کور نه لرو، کالی نه لرو. د بېلګې په توګه په دې سړه هوا کې چې موږ اوس ژوند کوو باور وکړئ موږ حتی بخاري هم نه لرو، چیکې نه وو. په دې ژمي کې موږ شپه په کمپلو او بلستونو کې چې څومره لرو تېروو.
لغمان ولایت کې له پاکستان څخه یو بل راستون شوی امیر ولی د خپل او نورو ایستل شوو کډوالو د وضعیت په څرګندولو سره د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی سره د سرپنا د هغوی ماشومانو ته د زده کړو او د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي.
نو دغه حکومت خواسته د خبر اسلامي امارات چې محمد چیرته مونږ سرپنا جوړ کړي، ماشومان د مکتب راته جوړ کړي، د خبر مونږ کار ته نه برابر کړي. دغه ډیر افغانان راغلي ټول په خاورو کې لړلي پړلي، د خبر خپل مالونه جدادونه هر څه مونږ نه پاتې دي.
دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دغو کډوالو د بنسټیزو ستونزو د حل لپاره کوم اقدامات کړي دي د دوی د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد مو وپوښتل، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت راستنېدونکو سره د مرستو په خاطر په بیلابیلو دروازو کې د ځانګړو کمیټو او د غرازی د ولایتي کمیټو د جوړېدو خبر ورکړی وو. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ چې د بیلابیلو سازمانونو په وینا تر دې د مشاو خو 1500 کډوال هیواد ته ستانه شوې دي. خو پرون په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت قونسلګری او د پاکستان خیبر نیوز خبر ورکړ چې د پاکستان د موقت حکومت کابینې د څه باندې 1.3 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د اوسېدو موده د مارچ تر پایه غځولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خپل اکسپانه کې د خبرو شو معلوماتو لمخې یوازې د دوشنبه په ورځ 1950 افغانان په زور له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې دي.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې